در برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو لتاسو هم مننه، لخغلی تویدی هم مننه. در راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، تاسو په پاک الله سپارم. علامو مل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړې د مقابل لوري باید هغه مسایل رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لورو پرې موافقه نه وي کړې. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم تفصیلي راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
دوه کې مرکچان وایي له درې ورځو راهیسې مخامخ غونډه نه ده کړې. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوي او د بلاروس د بهرنۍ چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړل چې کورنۍ او چارو کې لاسوهنه کوي. بشپړ خبرونه. د افغان دولت مرکچی پلاوی وای دوه کې له طالبانو سره لتیرو درې ورځو راهیسې مخامخ نه دیلیدلې، خو وای خپل منځي غونډې او له طالبانو سره تماسونه دوام لري. د دغه پلاوی یوې غړې حبیبې سرابی ازادي راډیو ته ویل دی و او بل د تورنولو پر ځای به خداوي چې بحثونه منجمد نه وي او نرمخت پکې راشي.
تماس ها جریان داره، به هیچ وجه به منایزی نیست.
تماسو نشته، دا پا دی مانا نده چه من حس غنده نلرو او خبری دوام نکوی. دا چه دا مرکچیانو المنز خبری به هر وزی سمده چه طالبانی طور پر من لگوی، خو موثق موارد شده چه طالبانو هم دا خبری به هر استلی دی.
طالب مرکچیانو مقابل لوری تورن کړی چې د هوکړې خلاف اختلافي مسایل رسنیو ته ویلي. طالبان پر دو مسایلو ټینګار کوي چې حنفي فقه ته د رجوع وشي او د دوی د خبرو بنسټ دی له امریکا سره د دوهې هوکړه وبلل شي، خو د دولت مرکچیان ورسره موافق نه دي. بل ورته په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی وای د افغانستان خزی باید د خپل راتلونکو په اړه هیڅ اندېښنه ونه لري. طالبانو په خپل واکمنۍ کې خزی لز دکړو او کارونو منع کړي وي. اوس چې له دې ډلې سره د سولې خبرې روانې دي، د بشري حقوقو فعالان په افغانستان کې د خزو د راتلونکو حقوقو په اړه اندېښمن دي. خو د دوی مرکچی پلاوی غړی مولوي عبدالسلام حنفي وای چې خزی باید دا ډول اندېښنې ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو خزو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
نظام اسلامي کلن محفوظ است.
افغان مېرمنې د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په تیرو 19 کلونو کې د زده کړو او کار په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دوی ویره لري چې ټولنې ته د طالبانو پر اتک به دغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا له 14 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزړن پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عام روغتیا ریاست مرستیال نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزړن د 2-5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کشم ولسوالیو اوسیدونکي دي. کورنۍ چارو وزارت وای پولیسو له چاودیدونکو توکو ډاک مازدا ډوله موټر نیولې دی. د وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې دغه موټر کې 4000 کیلوګرام سودیم نایتریت مواد ځای پر ځای شوی وو. دغه مواد نه د ماينونو او نورو چاودیدونکو توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه موټر د کابل پولیچرخي سیمه کې پر عمومي سړک نیول شوی او پولیسو یې چلون کوي توقيف کړی دی. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي موټر د چپکېدو او اور اخیستو په پیښه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه شوې دي. دغه پیښه پرون کراچۍ ښار ته نږدې شوې ده او موټر کې د پولیسو په وینا ټول 25 تنه سپاره وو. 10 تنه سپرلې له پیښې روغ ژغورل شوې دي. پاکستان کې په ځانګړي توګه غرنیو سیمو کې ترافیکي پیښې عادي دي چې لامل یې بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی. تیر کال پاکستان کې 9000 ترافیکي پیښې شوې چې 4000 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی. د بلاروس د بهرنی چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړل چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. اولاد زمیر مکی ویلي دغه هیوادونه غواړي بلاروس کې لټاکنو وروسته رامنځته شوی اړودوړ او اعتراضونو ته لمن ووهي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیوي پیغام پر مهال وویل، موږ داسې هڅې ګورو چې په هیواد کې وضعیت کړکېچنوي. ټاکل شوي متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا ژر پر بلاروس د وروستیو مظاهرو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. دا مظاهرې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان کړ. او په رومانیا کې د محلي ټاکنو د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوي دي. شاوخوا 19 میلیونه د رای ورکونې وړ کسان دغلته د محلي چارواکو د شورا د مشرانو او ښاروالانو څه باندې 3,000 بستونو ته کسان ټاکي. په دغه اروپایي هیواد کې دا ټاکنې تیر جون میاشت ته پلان شوې وې، خو د کورونا وبا له کبله ځنډېدلې. داسې ویره شته چې د کورونا ویروس له ویرې به ټاکنو کې د خلکو ګډون هم کم وي، ځکه رومانیا کې د دغه ویروس څه باندې 1,21,000 پیښې ثبت شوي او 4,200 کسان ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو اوري. وړاندې به واورئ چې طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړې د مقابل لوري باید هغه مسایل رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لورو پرې موافقه کړې نه وي.
بیا چې دغه څه د باندې باسو چې هوکړه ور باندې نه یې سوي او خلک خپل ملت په تشویش کې اچوي.
په دې اړه مو چې هغه څه چې لازم نه دي خبرو په دواړو لورو کې قومي مشران او مخاور شامل دي د چارو لوي وکټونکو سره مرکه کړي.
قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې د پروسې کې دخیلو شي چې هغه د دواړو خواوو ته قابل قبول شي.
د اداري فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي حکومتي ادارې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوري عمل کوي.
کله چې معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی، نو په هغه وخت کې هر څه خړوي چې خړوي، نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې هغه خپل استفاده د دغه حالت ممکن فساد زمينه خموسه دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتو په درشل کې یو محافظه کار قاضي د امریکا د سترې محکمې د مشر په توګه نومولې. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوښو ځانو دوه ونې خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه د هغه هوکړه چې د دواړو لورو ترمن د فبروري په 9 لاسلیک شوې ده. د خبره د دې ډلې د ملک چی پلاوي غړي مولا خیر الله خیرخوا په یو نوې مرکه کې کړیا ویل چې کله افغان دولت ملک چی پلاوي ورسره د دوی او امریکا ترمن د شوې هوکړه پر بنسټ مذاکرات ونه مني، پیل شوې خبرې به ګټه او نلری. د دوه لورو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې له څه باندې دوه نوو رئیس خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې کرنلاره نه ده نهایي شوې. ناجیه صفای نور جزئیات اوروي.
له افغان دولت سره د طالبانو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د دوام لپاره نوې شرط د دغه ډلې مرکچی پلاوی وای له امریکا سره د طالبانو د سولې شوی تړون له افغان دولت سره د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط دی او کونه منل شي خبرې به ګټه ونه لري. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا د طالبانو د الاماره وی پانی سره په خپل ورستي مرکه کې چې ویلي افغان مرکچی پلاوی ټینګار کوي چې د دوی مذاکرات یو نوی پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. خغلی خیرخوا زیاتوي دوی ځکه دا منطق نه مني چې د اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره شوی هوکړې برابر کړای.
نو کدی د اوله مانونه مني چې په دغه اساس مرده مذاکرات داخل سی وی یو چې هغه تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایلو باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشیر دوه ماجه ته بیا ولاسو.
خو خغلی خیرخوا په ډیرو مسایلو د هوکړې خبره هم کوي. موږ په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د سولې په چارو کې د دولت وزارت او لسمشری مانې سره د طالبانو د ورستۍ سرګندونو په اړه اړیکه ونیو، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نشول. خو تازه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له 800 رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې دی د خبرو دوام ته هیله مند دی او یو شمیر پیچلی بحثونه شته چې خبرې اوږدولی شي.
زه خپل هیله مند یم، خو د موضوع له ټولو ژورو هم خبر یم، ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شوی یم چې مسایل مې تجربه کړي دي او پوهیږم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ، ویرې او اندېښنې ګوري. زه دوی درکوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې رسمي خبرو پر کړنلاره بحثونه پرون دوه نه پوره شوې، خو لا هم نه د ورستۍ شوې.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو غړي پر یو بل تور پورې کوي چې د منل شو اصول خلاف ځینې مسایل له رسنیو سره شریکوي. که څه هم د دولت یو مذاکره کوونکی وایي اصلا د طالبانو لخوا ځینې مسایل له رسنیو سره شریکیږي، خو د طالبانو یو مرکچي پلاوی و غړي بیا د دولت مذاکراتي ډله ملامتوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې، خو تر اوسه پر کړنلارې پیل شوی بحثونه نهایی شوی ندی. د طالبانو یو مذاکره کوونکی وای ځینې داخلي او بهرني جریانونه د سولې د مذاکرو او پروسې د ناکامۍ هڅه کوي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ پر طرز العمل د باسونو په لړ کې اختلافات په زیاتېدو ښکاري. دا مهال دواړه لوري یو او بل له ځینو منل سویو اصولو په سرغړونه تورنوي. دواړو لوریو د طرز العمل په لومړیو مواردو کې پر دې سلا کړې وه چې له رسنیو سره به د خبرو د روان بهیر په اړه معلومات له سلا مشورې وروسته شریکوي. د دولت د مذاکراتي ډلې یوې غړې حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل دوی کره معلومات لري چې طالبانو ځینې موارد له رسنیو سره شریک کړي دي.
موارد بسیار موثق وجود داره که
ډیر کره موارد شته چې طالبانو خپل ځینې موارد بهر ایستلي یا منعکس کړي دي. دوی تر ډیره غواړي موږ تورن کړي، ځکه دا د اسلامي جمهوریت هیئت دی چې بدیلې لارې وړاندیز کوي، ځکه موږ کنګل سوی یا وچ سوچ نه لرو، بلکې هڅه کوو چې بیلابیلې حل لارې پیدا شي.
خود میرمن سرابی تر دغه خبرو مخکې د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړي د دولت مذاکره کوونکې ډله تورنه کړې چې ځینې موضوعات د منل سویو اصول خلاف له رسنیو سره شریکوي. مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره وی پانی سره په خبرو کې دا تور پوری کړ.
یک ماده از اصول طرز العمل ما هم همی بود کې
زموږ د کړنلارې یوه ماده دا وه تر هغو چې پر یوه بند موافقه ونه کړو باید هیڅکله رسنیز نه شي او په مطبوعاتو کې ونه ویل شي، ځکه دا د مذاکرو د پرمختګ او وړاندې بیولو په ګټه کار نه دی. خو له بده مرغه د مقابل لوري د ډلې غړو مخکې له دې چې موږ یوې موافقې ته ورسیږو یا یو بند حل شي د مذاکرې ټول اصول له مطبوعاتو سره شریک کړل. په ځینو مواردو کې دوی موضوعات تحریف کړي هم دي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې د سپتمبر پر 12 پیل شوي، خو د رسمي خبرو د پیل لپاره د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د رسمي خبرو په وړاندې یو خند پر کړنلاره د دوړو اړخونو لخوا نه سلا کېدل دي چې ویل کېږي ځینې اختلافي ټکي لا حل شوي نه دي. د دولت د مذاکره کوونکې ډلې غړي حبیبه سرابي وایي د دوی وروستۍ غونډه 13/4 وه، خو له هغې وروسته د هغې په خبره د دوړو ډلو تماسونه روان دي او دا په دې معنی نه ده چې دوی به بله غونډه نه کوي. د طالبانو د مذاکره کوونکې ډلې غړي مولوی عبدالسلام حنفي وویل ځینې داخلي او بهرني جریانونه سته چې نه غواړي د سولې مذاکرې او د سولې پروسه بریالۍ سي، خو ښاغلي حنفي د دغو جریانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې څوک دي. د شنبې په ورځ په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکې هیئت یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو ډله پر موضوعاتو د پریکړې صلاحیت نه لري، خو د طالبانو هیئت بیا تور پورې کړې و چې د دولت د مذاکره کوونکې ډلې په غړو کې د نظر اختلافات سته.
و امرود چې په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېل وړخونو ترمن د سولې خبرو د دوه اونۍ ولتیری دوه وروسته لا هم نتیجه نه ده ورکړې، خو خبرې بیا هم دوام لري. دوړ لورو تایید کړي چې د اصلي خبرو د پایل په وړاندې دوه اساسي خندونه د تماس د ډلو ترمنځ په مقدماتي خبرو کې شته چې یو د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې په اساس د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار، او دوهم په خبرو کې د حنفي فقې ترڅنګ د جعفري فقې پر شاملولو د حکومت ټینګار دی. احمد تکل په دې اړه د پخواني ولسمشر لوی وسلاکار ایوب رفیقي سره چې په کندهار کې اوسې مرکه کړې ده. ښاغلی رفیقي په پایل کې وایي چې د سولې پر روانو هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه دی اخیستل شوی.
داسې سوله یا داسې یو غټ بوران د پای ته کې شول و من د درېمګړي په منځ باید په منځ کې واوسي چې هغه وکولی شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي څوک پر حق دی څوک پر ناحق دی. او هو مومن د ولسو سپین ږیري د ولس پاکستان چې په دې مسایلو کې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلومېږي هغه باید دخیل واوسي چې متاسفانه دغه ځای کم دی. د بلې خوا سره ډېره مهمه خبره دا ده زه په کندهار کې یم او موږ په دې سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو د اوبو ضیبتونه ګورو خو ولسونه دی چې د شک په سترګه ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړي چې په دې پروسه کې داخلي دي د سولې لپاره ښه نیت نه لري.
ستاسو په نظر درېمګړی څوک دی چې کولای شي د دې دوو اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران پیژندل شوي شخصیتونه چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان د غرمیز څخه د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې. موږ دا خبره په ولسو کې ډېر تکړه کسان لرو ډېر معزز مشران لرو چې وکولای شي دغه جایګه ونیسي. د نوم ځای نه دی چې سړی نوم واخلي چې فلانې او فلانې فلانې ولې زموږ وطن پر افتخار او برکت دی. موږ قومي مشران لرو موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې د پروسې کې دخیل واوسي چې هغه د دواړو خواوو ته قابل قبول واوسي.
اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي. په دې مسله کې کتا سو وای څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه په خپل تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې اظهار کوم. د حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مختوړې ده. دا یو ادیمه خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېر ستونزې راځي ولې هر ماده د پیشنهادي ماده په باندې څوپړاو څخه خپل مسیر په وسیله خواته یی زمزه دا خبرې چې اوس فکر کیږي چې بمبست مخ دې زړه پرې سترګنور ته ګور ولې مشته د معلومی چې دا خبرې بل اخره که تعهد صلح وي او د جنګ سره څوک کنه پورته کی باید دې مسلې ته بل اخره د پایټ کی پیدا شي او یو لار ورته پیدا شي. هیڅ ما زره نشته په تسول کې شاهد لار غونې او هغه وخت د بمبست رسیدي چې شکیل ارخونه خپل دغه پر بنیاد باندې د غوړې شنا مسله مختدوی
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړی دي چې وایي ولې د خبرو جریان د پلاوی غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضی لازمه ستا چې هغه پر هر راز بل اخره راوځي او لسته باید راوځي. ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضی مسائل دي چې هغه لویه د مذاکراتو تضعیف وي نو په خاطر به یو خبر تر درې کې چې بعضی خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په داګه وایلی سم هغه دی چې په مذاکراتو کې په داسې حساسو کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګ او د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر وي چې څه کیسه ده. ولس ډېر سخت ناارام دي. ولس په خلکو چلوش باندې نه دی خبر. زموږ ناشتي زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هیڅ څوک مطمئن نه دی چې آیا د دې مذاکراتو آینده او څه لوري ته راغره نه ده روانه او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضي مسایلو څخه ولس خبر نه دي د ډېر مسایلو ولس خبر نه دي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو په اړه د پخواني افغان ولسمشر له سلاکار ایوب رفیقي سره مرکه وکړه. رفیقي په دې باور دی چې د سولې پر روانو هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه دی اخیستل شوی. هغه چې د دې په وینا د مرکول لارې د شخړو د هواري ډېر تجربه لري.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان خوارده
دلقه اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
وړاندې به واورئ چې د اروزګان چارواکي ویلي طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګزن ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، او هغه ځکه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین سم نه دی تطبیق شوی. خو له دې مخکې یو بل راپور د اداري فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې یو چیرنیز بنسټ وایي حکومتي ادارې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوري عمل کوي. د دې بنسټ مسؤلینو په یو نوي راپور کې چې معلومات ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې د رانږدې کېدو سره هممهاله خپور کړی دا خبره کړې ده. د دې بنسټ مشر دغه راز نن خبر اعلان ته په کابل کې وویل چې په د معلوماتو محدودیت په دولتي ادارو کې فساد ته زمينه برابرول دي. خو اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسیون د دغه بنسټ موندنې ردوي او وایي چې په دې برخه کې هر ډول څېړنه ځانګړی میکانیزم غواړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
معلوماتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې د رارسیدو په رانګ دي کېدو سره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بنسټ د یو شمیر دولتي ادارو مسؤلین د معلوماتو د ورکولو په محدودیت اتورن کړي. د دې شبکې رئیس خان زمان امرخیل د یک شنبه پورس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه راپور د چمتو کولو په برخه کې له و دولتي بنسټونو معلومات غوښتي، خو یو هم په دې برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
کله چې وبخړې معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی، نو په هغه وخت کې هر څه خړوي چې خړوي، نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې هغه خپل استفاده دغه حالت نه کوي، یعنی فساد زمينه خمسدي. نو اکثر وخت مفسدين فوري نه کوي. نو یو اړخ هم داده بل داده چې دوی کې هغه اهلیت او ظرفیت چې باید دوی درلودل هغه ظرفیت نه لري.
د خاغلی مرخیل په وینا د دغه څېړنې هدف په دولتي ادارو کې د استخدام څرنګواله، د بودیجې لګښت، تړونونه، اوایت او د کارکونکو عدلون بدلون وو. د په وینا دغه څېړنه په دوه میاشتو کې په مالی، معرف، اکلو پراختیا او بیا رغونې، ترانسپورت، د کډوالو بیرته ستنیدونکو، بهرنیو چارو وزارتونو او د افغانستان بانک ترسره شوی، او له یادو ادارو معلومات غوښتل شوی چې مرسته ورسره نه ده شوی. دغه بنسټ وړاندیز کوي چې خلکو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملی شي. په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اطلاعاتو ته لاسرسي نه دی محدود شوی، او په وینا یې څېړنې هم باید د ځینو میکانیزمونو او معیارونو پر بنسټ ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس عین الدین بهادری ازادي راډیو ته وویل
کچری دوی تخصصي کار کړی وای، نو لمړی باید د فورم د اخیستلو غوښتنه کړی وای، او بیا یې کچری جواب نه ترلاسه کاوه، نو مونږ ته باید شکایت کړی وای. مونږ ډاډه یو چې دغه ادارو تر اوسه پورې میکانیزمونه او نظرونه نه دي مطالعه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت ویاند وایي دوی ژمن دي چې په خپل وخت اطلاعات ورکړي، خو په وینا یې یو شمیر مسایل وخت ته اړتیا لري. د دې وزارت ویان فریدون اجان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه درې سوالونه چې د ناز زموږ څخه کړی ده، ډېر ساده او ډېر لږ وخت نیاز لري، لکه د بودیجې مصرف. ولی دا پوښتنه چې څه تعداد د زموږ د همکارانو د تقرر په عقل او هغه د رقابتي په سیستم باندې یا څومره د حکمي پر اساس د حکم پر اساس
اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په رانږدې کېدلو سره په دې برخه کې اړوند فعال بنسټونه هڅه کوي چې د خلکو پام دې مهمې موضوع ته واړوي. په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر املاتړو بنسټونو هم په دې انتقادونه مطرح کړي دي. ملګرو ملتونو لنن سلور کال وړاندې په 2018 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده چې هر کال ترې د افغانستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې نمانځنه کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونه کې د اف ام پسل شر 15 په صافه وازی اوریدلای شي. د اورزګان روغتي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګزند د ناروغۍ له خطر سره مخامخ ځکه چې د پولیو واکسین پکې سم نه دی تطبیق شوی. په دغه ستونزې سره بیره د پولیو واکسین سکال د کورونا خبره شوی او بل عمل هم په ټول افغانستان کې په خپل وخت نه دی تطبیق شوی. لاترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شرف الله شرفت پر رپورټ لري.
د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وای په هغه سیمو کې چې طالبان وکمندي لتیر دوه کلن رئیس یو لک او شپانه زر ماشومان د ګزند د ناروغي پر ضد له واکسین څخه به برخه دي. دی وای وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومان ته واکسین ورکړي. د اورزګان د امي روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخه مسول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د محل لسګونه ماشومان د ګزند په ناروغي اخته دي او که په دې سیمو کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کولسی نو پر دې ناروغي د ګړو نور ماشومانو د اخته کېدو ویره همسته.
تر کلینیک د لارې څخه در چلوېش پېښې موږ پټ کړې دي. امکان دی ولې چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور پلار او قریب وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښه تل پاتې او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچېری په یو سیمه کې د ګزړ یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یو ورځ کې په ګزړ ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال همسته. د اورزګان د امي روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګزند څلويش مشکوکي پیښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت دي. د امي روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګزند تاندېشمن نه دي بلکې دی وايي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د اورزګان د امي روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سیف الدین بارک وای راپورونه تر لاسه کړي دي چې د غلطه لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وای پر شری د یو شمیر ماشومان د مړینې راپورونه هم تر لاسه کړي خو وای دقیق شمیر ورته معلوم نه دي خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې غنی دي د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاری سپه احمدی ازادي راډیو ته په یوستولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای شي چې د دې تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي. پاترین کوټ کې د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مسول عبدالحد بایی هم وایي طالبان د تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقوقو پر ځای کړي.
دا څه طالبان راغ ممانعت دي کار کوي دا څه بل څوک دي کار ممانعت کوي دولت یې کوي نو دا د قانون مسله سرغړونه ده چې پلیزي څه د تاسو ماشومان پلیزي او ولس پلیزي چې د صحت څخه برخمن شي جدي همکاري وکړي او دا غل سره خپل خواخوږي وشي.
د یادونی وارد چې په اورزګان د طالبان لخوا یو شمیر لوی لارې هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي چې د نورو ستونزو سربېره یې روغتونونو ته د اورزګان د ځینو خلکو لاسرسی هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ محافظه کار قاضی امی کانت بارید د امریکا د ستر محکمې د مشر په توګه نومولې ده. د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په اړه پریکړې ستره محکمه کوي. تمه ده سنا چې جمهوري غوښتونکي اکثریت پکې لري د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د ولسمشرې له انتخاباتو مخکې نوموړي پر دې څوکۍ تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد اتکل په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د سپتمبر په 16مه په داسې حال کې چې قاضي امي کانی بارټ یې تر څنګ ناسته وه نوموړی د سترې محکمې د مشر په توګه ونوموله. ښاغلي ټرمپ د استیناف د قاضي هغه فوق العاده او ذکي میرمن وبلله چې د سترې محکمې د مشرۍ د څوکۍ لپاره ډېره ښه وړتیا لري. ولسمشر ټرمپ او د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتورانو ژمنه وکړه چې د سترې محکمې د مشرۍ تشه څوکۍ به ډېر ژر ډکه کړي. مخکې تر دې د سترې محکمې رئیس د امریکا نامتو لیبرال شخصیت رات بادر کینزبورګ چې د سپتمبر په 13مه نیټه د اواتیا کلونو په عمر مړ شو. میرمن بارټ که د دې څوکۍ لپاره چې د ټول عمر لپاره به وي تایید شي نو د سترې محکمې د غړو په توازن کې به درې د شپږ پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدلون راشي. ستره محکمه د ماشوم له سقط نیولې تر مهاجرت، مدني حقونو او د وسلو د کنټرول تر لنجمنو قوانینو پورې د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په برخه کې پریکړې کوي. میرمن بارټ د نوماندۍ د منلو پر مهال په خپل وینا کې وویل چې قاضیان باید قوانین هسې تطبیق کړي چې لیکل شوي دي او زیاته یې کړه قاضیان پالیسي جوړونکي نه دي او باید دومره ژمن وي چې د پالیسیو په اړه که نظریات لري ځان ترې لرې وساتي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندید جو بایډن په ګډون ډیموکراتانو ویلي چې د سترې محکمې نوی مشر باید د انتخاباتو ګټونکی وټاکي. خاغلی بایدن د میرمن بارټ د نوماندۍ له اعلان وروسته وویل تر څو چې امریکایانو خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړی نه وي، سنا باید په دې برخه کې اقدام ونه کړي. بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په نظر پوښتنو کې مخکې دی او ډیموکراتان هیله مندي چې د انتخاباتو په پایله کې به په سنا کې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي انډول د دوی په ګټه بدل شي، او که د میرمن بارټ د تایید په مخنیوي بریالي شي نو په راتلونکي کې به د سترې محکمې د مشر د څوکۍ په ډکولو هم وتوانېږي. جمهوري غوښتونکو ویلي دي چې ښایي د میرمن بارټ د نوماندۍ لپاره د سنا استمایه غونډه د اکتوبر په 12مه نیټه او د اعتماد رایو د اخیستو غونډه د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شي.